دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوینند پنځ شنبې زیارت ورځ او د 2020 کال د اگست 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر تازه سرګندونی د طالبان لخوا له کابل نیول وروسته د پاکستان رول او هلته غبرګونونو په اړه پر راپورونو سربیره د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام سندري جادوګری اوریدل مهیروي. خو تر هرڅه وړاندې د دې مهال خبرونه تغورسي. لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه مجبور کړل سو چې هیواد پریږدي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د شورا ماتمي جلوسونه راوځي. او د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو له پریکړې سره سم هلته ګډوډي حتمي سوې وه. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه ستاسو چې هیواد پریږدي. نوموړي پر ناوخته له متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبر سوي ویډیو پیغام کې ویلي چې وسم په مشورو بوخت دی چې د هیواد د یو شمېر پخوانیو مشرانو په څیر له جلا وطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سي. غنی د اګست پر 15 هغه وروسته له افغانستان ووت چې طالبان د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی او د کابل په ور کې ولاړ ول. خو ولسمشر غنی پر نوویل سره له دې چې طالبانو کابل ته د نه داخلېدو ژمنه کړې وه دوی د ارګ د دروازو په شاوخوا کې ځای پر ځای سیول او امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت توان له لاسه ورکړی و. نوموړي زیاته کړه چې د ده د وژلو توطیه جوړه سوې وه خو د هغه په وینا له هیواد د ده په تګ سره د وینې بهېدنې مخه ونیول سوه. ولسمشر غنی په عین حال کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړ او ویې ویل
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
اشرف غنی په خپل ویډیو پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. نن د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې د شورا ماتمي جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ضلې حساسه ګرځولي او هلته یې پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونه د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د صوبې حکومت لخوا په خبر سوي بیان کې ویل شوي چې د شورا پر مهال به 3000 پولیس سرتیري امنیت ټینګوي. بلخوا د پېښور د کمشنر دفتر هم ویلي هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټي چوک کې یوه مرکزي پوسټه هم جوړه کړې ده. بیان زیاتوي د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړی چې ماسکونه به کاروي او له یو بله به واټن ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمي سوي وه چې کله د 20 کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړي مرکه کې ABC ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوتلی سوای. نوموړي دا خبره په دا وروستیو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډي په اړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته لویدیځ هیوادونه تهدید کوي چې زرګونه سفارتکاران، ولسي وګړي او په شرایطو برابر افغانان له دې هیواده وباسي. بایدن ویلي چې طالبان له افغانستانه د امریکایانو او نورو ائتلافي هیوادونو د وګړو په ایستلو کې همکاري کوي خو د نوموړي په وینا امریکا د هغو افغانانو په راایستلو کې له لږ زیات مشکل سره مخامخ ده چې له نړیوالو ماموریتونو سره مرسته کړي یا د طالبانو په واکمنۍ کې تر خطر لاندې ګڼل کیږي. او ورسې خبر دا چې د ترکیې دفاع وزیر ویل چې د کابل له هوایي ډګر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 25 ډیر الوتنی سوي دي. خلوصیا کار پرون د ترکیې نادلو خبري اژانس ته ویل چې په دې الوتنو کې سفارتکاران او یو شمېر افغانان استل سوي دي. د خلوصیا کار په وینا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر نظم ترک ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره په ګډه تنظیموي. په عین حال کې په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چاري اسانه سي. د امریکا دفاع وزارت ویاند جان کربي وایي د هوایي ګر پر لور تلونکو لارو کې د طالبانو امنیتي پوستي او بندیزونه د دې باعث سوي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. سپین ماڼۍ د اګست پر 18 ویلي و چې طالبانو له دوی سره موافقه کړې ده چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستانه ووزي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غلا مشال رادیو څخوري خبرونه مو واوریدل. او سره ځو د راپورونو پر لور. د افغان ولسمشر له متحده عرب امارات څخه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د هیواد پریښودو ته اړیستل سوی خو د نوموړي په وینا بیرته به کابل ته د بیا ستنېدو لپاره په مشورو بوخت دی. محمد اشرف غنی پر ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه په دې پیغام کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې له افغانستانه د وتلو پر وخت یې له ځان سره ډېرې پیسې وړي دي. هغه په نهال کې وویل چې د سولې د هغو مذاکرات ملاتړ کوي چې د پوینا حکومت پیل کړی او اوس یې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مسالې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر مخ وړي. په دې نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستانه ووت او پرون د متحد عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږی پر بنسټ شاغلی غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان شاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمېر نور مشران و تللي وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوی وي او چې ډاکټر صاحب عبدالله او نایب ولسمشر کازی صاحب پر مخ وړي حمایت کوم دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بي په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغني برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسد آباد او جنو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د سیشن بي پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري یو سم د افغانستان په اړه د یو بلی موضوع پر لور ساسو پام راګرځوم. په افغانستان کې طالبانو د پنشیر پرته د دغه هیواد ډیری ولایتونه نیولې دي. دا مهال په کابل کې د طالبانو لور پړی چارواکي د هیواد له سیاسي مشرانو سره د راتلونکي حکومتي جوړښت په باب سلام مشورې کوي. د نوي حکومتي بڼې لوی هدف دا دی چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. د طالبانو لومړی رژیم چې له 1991 څخه تر 2001 کال پورې په واک کې پاتې شوی و د ګوتو شمیر درو هیوادونو پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات منلي، خو د اسلام آباد په وای سر د طالبانو واکمنۍ منلو ته تیار نه دي. په دې نور حال ګلای ازرا کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیمو او د دې روسو نړیوال هیوادونو برګونونه مخې ترال د پاکستان په سنټ کې د دفاع قائمه کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید د اگست پر 13 مشال لته ویل چې پاکستان د 1990 لسیزي هیواد نه دی بلکې اوس پکې ډیر بدلون راغلی دی. د ته په خبره فوزي او سیاسي مشرتابه له تاریخ زده کړې کړې دي او د هغې واضح مثال په هیواد کې ډیر اوږد د ترهګری ضد جنگ دی.
جہاں تک طالبان کو ریکگنائز کرنے کا تعلق ہے وہ 1997
میں جو 1990 کال کی پاکستان، سعودی عرب او متحدہ عرب امارات لخوا د طالبان حکومت تسلیمولو پر وخت حالات بدل ول. موږ د ټولو حالات جاج اخلو. موږ باید سیمیزو حالات ته په کتو حکمت عملی جوړ کړو. په دې کې چین، روسیا، د منځنی ختیځ هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران او ترکی شامل دي. د دوی سره باید په شریکه فیصله وکړل شي. زموږ تمرکز په افغانستان کې امن او یو پراخ بنسټه حکومت دی چې د یوې ډلې قبضه نه وي. ځکه موږ له طالبانو سره خبرې کوو او له نورو ډلو سره خبرې روانې دي. موږ ډیر په کلاره کلاره کار کوو.
سینیټر مشاهد حسین په خبره پاکستان له افغانستان سره د معمول مطابق خپل روابط ساتل غواړي ځکه یې په کابل کې خپل سفارت نه دی تړلی او هغو افغانانو ته ویزي ورکوي چې له هیواد وتل غواړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د تاجک او هزاره مشرانو یو افغان پلاوی په اسلام آباد کې د اگست پر 18 وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر 13 خپل چینی سیال سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانانو مرستې ته ژمن وسی. خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي وای په پاکستان کې خارجه پالیسی ولسی حکومتونه نه جوړوي. په نور لسوا شپږ نویم کال کې د پاکستان استابلیشمنت یعنی فوجي مشرتابه د طالبان حکومت منلې وو او په هغه وخت کې ستراتیژیک ګټې په پام کې وي او طالبان یې خپل ملګری بلل.
1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے ڈیورن لائن کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا.
په افغانستان کې له 1989 تر 2000 اول کال پورې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه نه ومنلې. په هغه وخت کې اند پرویز مشرف واکمنۍ پر مهال د هغه وخت کورنو چارو وزیر معین الدین حیدر ویلی وو چې طالبانو دوی ته مطلوب تر هغه نه حواله کول. خو د دې باوجود د پاکستان فوزی استابلیشمنت په دې باور وو او دې چې افغان طالبان د دوی په ګټه دي. تر اوسه پورې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي په موجوده حالاتو کې په افغان طالبانو تنقید نه دی کړی. دا یو مغالطه ده چې پاکستان خپل تیروتنې تسلیم کړي.
تو یہ ایک مغالطه ہے کہ جی اس کو پاکستان نے غلطی کو تسلیم کیا.
مرتضی سولنگی زیاته کړه پاکستان لتیرو شلو کلونو رئیس د طالبانو دویم وار واکمنۍ لپاره د سہولتکاری رول لوبولی او دا د دوی د پالیسۍ تسلسل دی. همدار د دفاعي چارو کارپوه عائشہ صدیقه د اگست پر 13 مشال لته ویل چې پاکستان لپاره باور کول مشکل دی چې افغان طالبان به د پاکستان دننه فعالیت نه کوي.
جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی چند دن پہلے بلکہ
زما د معلوماتو له مخې څو ورځې وړاندې جنرال باجوا یو څو خبریالان راغوښتي وو او په هغه مهال یې خبره کړې وه چې نړۍ تسلیموي او کنه. پاکستان به روس او چین ته ګوري چې هغه یې تسلیم کړي نو پاکستان به د هغې په لور ځي. دا ځل به پاکستان امریکا ته نه ګوري ځکه له امریکا څخه ختم نه لري. زما په فکر راتلونکي شپږ میاشتې ډېرې مهمې دي.
میرے خیال میں اگلے 6 مہینے سال جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, جو میسجنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے.
عائشہ صدیقہ زیاده کړه پاکستان با له افغان طالبانو سره دا خبره هم مطرح کوي چې په پاکستانی طالبانو خپل اثر وکاروي او له فعالیتونو راوګرځوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د اگست پر 13 مشال لټویل د پاکستان خبرګون په موجوده حالاتو کې ډیر مایوس کن او ضعیف دي.
طالبان په ټول افغانستان کنټرول وایسته او قابض شو. اول ته حکومت جوړي او د سلامتی کونسل دوا مستقل ممبران او روس او چین اعلان وکړو چې موږ به سره یو ځای کار کوو او موږ د دولت تسلیمو. پاکستان اوس هم چې کوم نه د امریکای ته ګوري چې آیا دی وسکای. پاکستان ته خو پکاره چې ټول نمخ کې د ویډیو چې موږ به تسلیم کوو دا ځکه چې دې ته کتل پکار دی چې پاکستان سره بل څه لار ده. نو چې بل لار نشته نو بیا چې کوم نه ته ولې انتظار کې او ولې د طالبانو نور شکوک او شبهات تا باندې پیدا کیږي چې دا پاکستان موږ سره څه کوي چې مخ کې زمونږ دولت او هغه پاکستان موږ سره څه کړی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر ضعیف او دغه دغه به ریسپانس په دې باندې به طالبان خامخا وایي کوونه وایي خو خپشوي به خامخا وي.
طالبانو چې په 1996 کال کې په اول وار د جنگ لاري په کابل قبضه وکړه نو پاکستان یو له حق هیوادونو وو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. نور دوه ملکونه سعودي عرب او متحده عرب امارات وو چې هغوی روستو خپل فیصله واپس واخیسته. پاکستان په هغه وخت کې د طالبان حکومت په تسلیمولو سره د سخت نړیوال غبرګون سره مخ شوی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د اپلیکیشن لاري موریدلای سي. دا اپ تاسو ل اپل پلی ستور یا ګوګل ستور څخه ډاونلوډولای سي. په پاکستان کې مرکزی او ټولنیز رسنیو کې ځینې عام وګړو او سیاستوالو د طالبان لخوا د کابل پر نیولو خوشحالي څرګند کړي دي. د دې هیواد د مذهبي ګوندونو یو شمیر مشرانو د طالبان پر بریا خوشحالي څرګند کړي او غوښته مبارکي ویلې ده. ځینې مذهبي مشرانو بیا ویلي چې طالبان له پاکستان سره دوستانه اړیکې لري. دا چې پاکستان کې ولې دا ډول فکر رامنځته شوی په تیر وختونو کې د دې څاغیز شوی اوس څاغیز لرلای شي. په دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی.
سي چې کله نه طالبانو کابل نیولې او د افغانستان منتخب جمهوري ولسمشر هیواد پر خو ده، نو په پاکستان کې ډېر خلک په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د دې ګام لاړ کوي. په 14 اگست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. البته نو موري نور وضاحت ورنه کړ. لدی مخکې چې کله طالبانو د افغانستان سیمو لاندې کول اهم پیل کړل، نو په پیښور او کوټه کې یې په ملاتړ لرونه شوي وو. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه الفجر رحیم مروت وایي دغه رویه د سغدریزه سوچ عکاسي کوي. دغه په خبره سغدریزي چې ترهګری تلار جوړوي بنیاد یې د پاکستان د پخوانی پوځي امیر ضیاء الحق په واکمنۍ کې غوډل شوی وو، چې هدف یې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ضد جګړې لپاره ځوانان تیارول وو. خو دغه خبره دغه پالیسی بیا په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا لپاره هم وکارول شو، خو پاکستان وایي چې دغه پالیسی یې بدله کړې. مروت په 13 اگست مشال ډیوټي ویل چې د سغدریزي او ترګري لوجه یوازې پاکستان غاړې ته په پښتون میشتو سیمو کې زبان دی او یا زره خلکو ژوند له لاسه ورکړ. زرګونه کورونا تعلیمي ادارې او دوکانونه وړنګېدل او په لکونو خلک کډوال شول. نوموړی وایي که اوس په افغانستان کې بیا جمهوري حکومت لمنځه ځي او خلک د ټوپک په زور واک کې راځي، نو له دې سره به په پاکستان کې سغدریزي او ترګري نور هم زیاته شي او جمهوري اقدارو ته به زیان ورسیږي.
دنیا کې سړی هر سړی سیالي کوي که ګاونډي کې د ډیموکراسي راشي بیا بل سړی وایي چې را هو دا خو د ډیموکراسي ښه شی دی، او که یو سړی په ټوپک باندې راشي را سره بل پښتون موږ خو سیالي ډېره کوو.
په اسلام آباد کې لیکوال امیر رانا چې په سغدریزي او ترګري یې ډېرې لیکنې د پاکستان په ډان وسپنه کې هم خپرې شوې وایي که څه هم په پاکستان کې ترګري خلکو ته سخت جاني او مالی تاوانونه رسولي، خو بیا هم ځینې په افغانستان کې د طالبانو په جنګي لاسته راوړنو خوشاله دي. د په خبره دا ځکه چې دغه خلکو ته د خپل سغدریزي لقبل د رسیدلې تاوان لسره احساس نکېږي. امیر رانا وایي د طالبان لخوا د افغانستان نیولو څخه په پاکستان کې سغدریزه وسلوالې ډلې اثر اخلي، او همداراز څو ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان مشر هم له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو چې هدف یې د پاکستان قبایلي ضلع خپلواکه کول دي. امیر رانا په 13 اگست مشال ډو ته وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت په پاکستان کې د ځینو خلکو خوشحالۍ او چارواکو بیانونه په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسوي. نوموړی وایي له دې سره د پاکستان عکس او په خاص توګه نړیوالو رسنیو کې منفي مخې ته راځي، او اوس چې د افغانستان په جوړ جاړي کې د پاکستان کوم رول جوړیږي نو هغه تر پوښتنې لاندې راتلی شي، او دا د قسمه رویو نتیجې وي. بلخو په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام په ورته خبرو کې لزونو سره اتفاق نه کوي، او وایي چې پاکستانیان د افغانستان په اوسنی وضعیت ځکه خوشاله دي چې هلته جنگ ودرېده او افغانستان خانه جنگي ته لږ څخه بچو. نوموړي په 13 اگست مشال ډو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنې دوه په پاکستان یو څه اثر وی، خو ډیر نه ځکه چې پاکستانیان جمهوریت خوخي دي
او فطري اثرات په پاکستان باندې هم وي، خو تومره بنې وي چې د پاکستان ولس چې دی هغه د جمهوریت لارې پرې دي او د ټوپک په ذریعه باندې د پتلون خبرو کې الحمدلله د پاکستان خلک د جمهوریت سره او د موخت استعمال سره ډیر زیات علاقه لري. دلته داسې نه ده چې د اکثریت خلک به په زور باندې د حکومت د پتلون هڅه وکړي.
په افغانستان کې طالبانو د اگست پر 15 کابل ونیو، او د اگست پر 18 د طالبانو ویاندو ذبیح الله مجاهد په خپل لومړی خبري غونډه کې ویل چې ټول شموله حکومت جوړوي چې په کې به د ټولو افغانانو استازي برخه لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به په رسمیت د طالبانو د ممکنه حکومت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فو چودري د اگست پر 18 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په دې لړ کې له نړیوالو سیمایزو هیوادونو سره پرابطه کې دی، او له هغوی سره به په ګډه د طالبانو د واکمنۍ تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1990 تر 2001 کال پورې یې دوام کړی و په رسمیت پیژندلې وه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
Thank you. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا په اړه د راپورونو پر لور. پېښور هایکورت له مرکزی او صوبایي حکومتونو ځواب غوښتي چې د قبایلي زلو د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ژمنه تر اوسه ول نه ده پوره کړې. عدالت د پښتنه د سیاسي ګوند لخوا هایکورت د درخواست جمع کولو وروسته کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې عدالت باید حکومت پابند کړي چې قبایلي زلو ته د خپلې برخې مالی پانګې ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
د جسټس رسول امین خان او جسټس وقار احمد په مشرۍ د پېښور هایکورت یو بنچ د وزیر اعظم عمران خان د پرنسپل سیکرټري او د خزانې له وفاقي سیکرټر ځواب غوښته دي چې تر اوسه په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي زلو لپاره د 3% برخې ژمنه اول نه ده پوره کړې. عدالت د اګست په 14 حکومت ته ویلي دي چې په دغه اړه خپل ځواب په 15 ورځو کې دننه جمع کړي. عدالت د هدایت د تحریک اصلاحات پارټۍ د مرستیال مشر ملک حبیب نور اورکزی په خواست باندې جاری کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې ملک حبیب نور اورکزی وویل چې حکومت قبایلي ضلع له پامه غورځولې دي، نو ځکه عدالت ته خواست کړی دی.
پرون الحمدلله د مو پېښور های کورټ کې تاریخ وو، د مو کیس حکم دی غا اډمټ شو، جواب وختلو عدالت مرکز دې مغختلو اور صبح خیبر پختونخوا حکومت چیف ایگزیکٹو دے دلی مغختلو، پنجاب نے مغختلو، سندھ نے مغختلو اور بلوچستان نے مغختلو اور فردر دا مونگ دا پاٹے حکومت مخ کے ملے عمل دے مو دا کار جو کڑے دے سمون بو دا سن اس وقت کوم وزیر اللہ دے مراد علی شاہ صاحب اغت بو مو ورزوم اور بلوچستان تا مزوم، پنجاب وزیر اللہ تا مزوم اور خیبر پختونخوا تا مزوم زکا س قبائلی خلق حکومت دے دو گڑا غٹا قربانی ورکا شل کالا دا مون پکورنو بنے جنگ تیر شو.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته څومره پام کوي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختیا د سیړنیز مرکز یو سیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه یو مهمه موضوع ده، خو غټه ستونزه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرمختیایي پروژې په وخت نه عملي کوي چې په نتیجه کې مالی پنګې په سمه توګه نه کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه
هغه مطلب دا چې پښتونخوا ته ملاویږي مسله د 300 ملیونو نه هغه اتوماتیکلی ملاویږي مسله د سرپلس بجټ ته. مطلب دا چې حکومت د پښتونخوا حکومت ته پیسې چې کوم دی لکه مطلب دا چې دوی واپس نه شي کېدل. دا څلورم پنځم کال چې مستقل چې کوم دی لکه د پښتونخوا حکومت چې کوم دی نو ډیولپمنټ بجټ اسپیشلی چې کوم دی نو څه کوي.
بلخوا حکومت دغه تورن ردوی او وای چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای چې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او مرکز حکومتونه خپل برخه مالی پنګ ورکي، خو سند، پنجاب او بلوچستان صوبو تر اوسه د خپل برخه ورکولو ته امادګي نه ده ښودلې.
پنجاب او بلوچو کنا او د سند د پولیس نه راچولې او فاګو زبغه خپل کنټینیوسلی لګیږي. دا زم ما په ډپارټمنټ کې مومن چې دین سره د ایکستنشن استراتیجی مومن کې لګ دې کار پاته او سی او دوی نوټ پکې پروډکشن شروع کو دې سره مونږ په مومن کې سمال انډستری سټیټ په اړه بیل زیر ګورو به جوړي پوزیشن را مونږ شروع دې او راځي خبر د دې فیزیبیلټی روانه ده. اوس ورپسې سندستي سلو میشته فیزیبیلټی دې دا ان اسوسییټ کم دی کی دا کوي نه کو حال دې زما کشته کو ډیسپیوټ ته مونږ اوس ال دا ریکوست کمیشنر ته چیرمن دې ځای بدل او دا شان د ساوت او کوم دې
د یادونه وردا چې د پاکستان قبایلی سیمې په کال 2013 کې د یو آئینی بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځیده. هم په دغه کال د اکتوبر په 13 وفاقي کابینه پریکړه وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې با قبایلی ضلعو لا 3% برخه ورکول شي، خو دا پریکړه تر اوسه عملی شوې نه ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع د هغه شپاړس کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل میاشت کې یې مړي په کوهاټ کې موندل سوي ول وای د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دوی وای که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو ډېر ژر به د اعلی وزیر محمود خان کور مخ ته احتجاج وکړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو سمدستي به ورته پیسې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په راپور کې واوري.
د اپریل په نهمه چې د کوهاټ په ګولو تنګي کې کله د دغه شپاړس کنکیندونکو مړي په یو قبر کې وموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. د حکومت لخوا د پیښې پلټنې او د وژل شوو کورنیو لپاره شهدا پیکیج یعنی د هر مزدور کورنۍ ته د شپږ لک روپو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو. د کان کیندونکو د ایوی اتحادیه کول ماین ورکرز ویلفیر اسوسییشن یا سموا جنرل سیکرټری عابدیار د اگست پر اتلسمه مشال ویډیو ته وویل د تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهسې متاثرین د شهدا پیکیج په انتظار دي. که حکومت د اگست تر اخیر خپل وعده پوره نکړه نو احتجاج به کوي.
شنګلی چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی د نورو سیاست مدار دی دغه سره به کې نو بیا څنګه وزیر اعلی چې کوم دی محمد خان هغه زموږ د سواد دی نو بیا به کوشش کوو چې د هغوی سره څه ملاقات وکړو او که ونه شي نو بیا به راورساو او د دې خلکو سره به زوبه د هغې کور مخې ته به احتجاج کوو.
شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي سرتیري کورنۍ ته د 25 نه تر 10 لکو پورې نغدې روپۍ ورکوي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی میندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې د 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 23 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومته د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو. خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ویډیو چې د خیبر پښتونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی سره د متاثرینو د غوښتنو په اړه تماس ونیولو نو نوموړي خود سرکاري نوکری ورکولو په اړه څه ونه ویل خو د نغدو مرستو په حق لای وینا وه چې یو ځل متاثره کورنۍ کاغذي کاروایی مکمله کړي نو فوراً به ورته پیسې ورکړي. خود شانګلی عبدالرحمن چې په وجل شوو کسانو کې مشر زوی اوراره او درې د اوراره زامن شامل ول د اگست پر اتلسمه مشال ویډیو ته وویل چې د تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهسې مختلف کاغذونه یې ضلعي انتظامیې ته ورکړل خو تر اوسه ورته پیسې ملاو نه شوې. له حکومت خواست کوي چې امدادي رقم دې ورته جاری کړي.
د حکومت خو تاسو ته کې په خپله پته ده چې هغو تاریخونه ورکوي. نن تاریخ دی زه لاړم سبا د رکوي بل ورځ تاریخ دی بل ورځ راکوي دغه قصه ده. موږ په دې کې هېڅ قسم له زور نه شو کولی ځکه چې موږ خو غریب عوام یو او بلکې دا یو خبره وه چې ما هغو ته هم دا خبره وکړه چې تاسو په موږ په دې کړاوی ما ځکه چې موږ زو او جج سره پیشکي وو کښ دی او دېنه مې علمي دنیا خبر ده خو کله پیسې راکوي بغیر تړاو نه راکوي اوسه پورې لا موږ ته څه قسم دا نه دی لګاو شي.
شانګله چې د کوهستان سوات او بونیر سره پوله لري یو شمیر خلک یې د خیبر پښتونخوا دره آدم خیل سیمې ترڅنګ سن او بلوچستان صوبو کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي. د پاکستان کان کیندونکو اتحادیه په وینا شانګله ته اوسطن هر میاشت د کان کیندونکو له 3 تر 5 پورې مړی راوړل کیږي او ایوازې په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکرو په قانونو کې د پیښو له کبله 168 کسان وژل شوي وو چې 93 پکې د شانګلې ول. د پاکستان کان کیندونکو اتحادیه مرکزی سیکرټری سرزمین افغانی د روان کال په مئی میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې د دوی د راغونډ کړو شمیرو تر مخه د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په 13 کلونو کې په شو پیخو او چاودنو کې له 4500 زیات کان کیندونکو وجل شوی دي چې پکې 3200 پورې د شانګلې بردیر او سوات ول.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زورې دوه تاسو پام راګرځوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی هغه اړستل سوچې هیواد پریږدي. نوموړی پر نو وخت د متحده عرب امارات څخه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبر سوي ویډیو پیغام کې ویلی چې اوس هم په مشورو بوختي چې د هیواد د یو شمیر پخوانیو مشرانو په څیر له جلا وطني ورسته بیرته خپل هیواد ته ستونسي. غنی د اگست پر 15مه لاغه ورسته له افغانستانه ووت چې طالبانو د دې هیواد پر زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی وو. د پېښور په ګرند پاکستان په یو شمېر لوی شهرونو کې د شورا ماتمی جلوسونه راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبي او وزلې حساسه ګرځولي او هلته پولیس سرتيري د شيګانو د ماتمی جلوسونه د ساتن لپاره ګمارلې دي. د سبي حکومت له خوا په خبرسي بانک ولسوي چې د شورا پر مهال به درې دزر پولیس سرتيري امنیت ټینګوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې هغه وخت ګډوډي حتمی سوی و چې کله د شلو کلونو له جګړې وروسته امریکایانو له دغه هیواد د وتلو پریکړه وکړه. د طالبان لخوا د کابل له نیولو وروسته بایدن پرون په خپل لومړی مرکه کې ای بی سی ټلویزیون ته وویل چې هغه په دې نه پوهېدی چې له ګډوډي پرته څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان راوتلی سوای. او د ترکیې دفاع وزیر ویلی چې د کابل له هوایي ډګر د 34 ساعتونو په ترڅ کې تر 28 ډیری الوتنې سوي دي. خلوصي اکار پرون د ترکیې انادولو خبري اژانس ته ویل چې په دې الوتنو کې سفارتکاران او یو شمېر افغانان استل سوي دي. د خلوصي اکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر تنظیم ترک ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره په ګډه تنظیموي. دا مهم خبرون لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. او سوار سیدلی اونیز خبرونی سندری جادوګری د دې اونۍ په سندری جادوګری خبرونه کې د کراچي میشتې سندرغاړي ای عبدالحکیم مشال سندری او د ژوند او هنر په اړه د هغه خبري اورو. د خبرونه هر اونۍ ساس لپاره هارون بچا جوړوي. نورازی چورته خوښسو.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي مشال سندرې او د هنر پاړې د خبرې اورو. مشال په کندهار کې زیږیدلې خو له تیرو شاوخوا اته سلويخت کالو راهیسې په کراچۍ کې اوسي. د زیاتره ولسی سندرې لکه اترنیزی او کاکړای وغیرہ ویلي او په کراچۍ سربیره د بلوچستان په پښتون میشته سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې کنسرټونه ورکړې دي. مشال په سیاسي توګه هم فعال پاتې شوی او په زیاتره سندرو کې یې پښتنو ته د ملت پالنې پیغام ورکړی دی.
Let's go.
سندرغاړي مشال په غږ مو د سندره ووري دا نو موري وای اصلا د کندهار دی خو په کراچۍ کې لوی شوی هم هلته خپل کورنۍ سره اوسي او د ژوند سختۍ او د اړکړې چې موسیقي د روزګار دی وی وسیلې په توګه خپل کړی نو موري ذات وی د هغه ورځې په تمه دی چې کشران یې د هنر مخته یوسي او د خپل وخت او انرژي خپل شاعرۍ او سیاست ته ورکړي زما خپل ذاتی
پیدایښت کنده بیا تقریبا د لس یولس کال په عمر کې چې زه دې غاړې ته راغلی یم کراچی ته تقریبا په اویا یو اویا دو اویا کې تقریبا زه په کراچی کې اوسم اوس بالکل د سند شهري یم د هغه ځای شهریت لرم پاسپورټ شناختي کارت ډومیسایل د بچیانو پیدایش دا ټول اوس تقریبا زه د کراچی د اویا ولک پښتنو عیسی یم زما ټول ژوند په کراچی کې ماشوموالی ځواني الکوالی ای زه طالب العلم سیاست هم د کراچی د پښتنو نه زده کړی نه ګډه او موسیقی و شاعری من تقریبا ای زه طالب العلم د کراچی د پښتنو یو یا یو لک پښتنو د شاعرانو د استادانو نه زده کړی ده زه د خپل کورنۍ د ترخوار خل په وجه زه او زما دوه ورونه تقریبا کراچی ته په اویا کې دي او زموږ ژوند هلته دی موږ د هغه ځای نه څه کړی دی زما ټول پروګرامونه په کوټه کې دي موسیقي خو زما د ماشوموالي د وړکوالي نه ناسته وه بیا د شوق تر حده پورې په دې خادي کې په هغه وخت خادي کې دی به کله کله د ملګرو سره یو دوه مینوټو ته لس مینوټو ته یو سندرې ته دوه ته نصیب شو زما بالکل زده کړه نشته زما استاد نشته حالات زما استاد دی ما لږ ډېره د شوق تر حده پورې ویل بیا زما په دې ملا باندې درد راغی بیا ما د خپل آواز د مهاش لپاره استعمال کړي په وطن کې لږ ډېر انسانانو ما ته پذیرایي راکړه او زه قبول کړم زما د رزق مسله دا وخت لکه د موسیقي سره تړلې ده دروشته کال په عمر بزو وسو سکه ده عمل ګډیر د خپل مشرانو له ذکر یې خپل کشران تور متفقین کما او زه خپل واضح سکینم خپل شاعری ته خپل سیاست ته دوباره لکه چمتو شمه برین دواله په لاس کې وړل ډیر ګران کار دی او درې واره زما مجبوری ده
ترتا یا تان دل تان اس وقت خالی ترتا
مشال وای ډیره پښتانه چون پر اتن مهندی ځکه نو د هم پخپلو کنسرتونو کې زیاتره د اتن سندری وای. د نوموړي په خبره د بیلا بیلو سیمو پښتانه بیا خپل جلا جلا اتنونه لري، خو زیاتوي چې د موسیقۍ الکترونیکی آلاتو پر اتن هم اثر کړی دی او هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
زمان سیمت تقریبا اتن دیر زیاد دغه دی مقبول دی دخل بخواخ دی اتن خون اصلی که آغا در منزنی پختنو شای مولا که پکتیا پکتیکا وزیرستان یا ترشلگر پوری او پخواه در اتن در دول سرکی دی یا زیاد زیاد آغا توری و سرنا چه بکول در سبا تقریبا در ایشول پنزویش کال ندال ازیمیش و پا هر وادی کی پا هر در تیوی پا فرگران کی تقریبا فصل کې 50% و اتن ته خامخا ورګزول شي، لکه څنګه چې د پښتو په ویلو کې په لهجو کې لږ ډېر فرق دی. پریدو د مسودو یا مثال د خټکو یا د کندهار یا بالکل دا د پشین دا د شپلیجو کې خو لږ ډېر فرق راځي. نو پاتړونو کې لږ ډېر فرق دی، لیکن دې هغه یو شی وړومبۍ لا چنچل دی، دوه لا دادرا ده، بس په دغه دادرا او په دغه چنچل کې دغه سیزون اړی راړی یې. نو بیا لږ ګوټې نوی رنګ بیا زوړ رنګ کله کله بلوچي رنګ پکې کټ کې کله د انډیا رنګ پکې کټ کې اوس فاتن کې لږ لږ دا رقص شکل چې موږ ورته وایو دا پکې را، لکه څنګه چې زمونږ په موسیقي کې مغربي موسیقي دا نه شوه، زمونږ د موسیقي هغه چهره یې ور خراب کړه. داسې فاتن کې مو رقص ور داخله شو، فاتن په خپله داسې رقص نه ماغونه نه دی، فاتن ډېر خوندور شی دی.
I'm not afraid to die.
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي مشال سندرې او د پښتو موسیقۍ په اړه د خبرې اوري. نوموړی وایي د خپلو اتڼیزو سندرو لپاره د سیمې د ولسي شاعرانو شعرونه را اخلي او یا هم کاکړۍ او ټپې پکې وایي. د ده په وینا یو سندرغاړي ته هغه وخت پروګرام خوند ورکوي چې پوهیږي اوریدونکي ورته غوږ دي او یا هم په منظم ډول اتڼ ورته کوي.
ظاهر ده ولسی سیزونه دی ولسی شاعرانو له بیا مونږ کار الو څه په خپل کوشش کوو خو دی کې اکثره دا غن کاکړی غاری ورته وایي بیا زمونږ د وطن غلو په لوی ساته چې کومې ټپې مونږ ورته وایي ټپې مصری هغه کې کېږي هم د سرایزي په کې کېږي هغه زمونږ زړو سندرغاړو چې ویلي دي چې دیم بیا ګل زمان استاد د خلکو څوک مړه څوک ژوند دي زیات داسې زونه په کې دغه کېږي عامې سندرې په کې ویل کېږي کلیوالي تر دوله کې نو دا بالکل د شعر دی د دې په حساب مونږ څنګه نیسو ملګری لښتنه پاسي غاتان کې چې هغه ستړي چې لښت نور چمتو وي هغه ستړي کوي چې نور چمتو وي شپه ټول په اتان کې چې دا خو رسمي تیر دي زموږ غوډي پروګرامونه دي په هارد پروګرام کې اتان لازمي دي چې ستاسو نن ستاسو دینس تقریبا خوان دا دي زه خو تاسو خوان درکې کچيري هغه بور وي هغه مخشير یا په کلام نو دا خو تاسو هم خوان درکې کچيري هغه ته خوان درکې دا لازمي خبره ده چې تاسو دوه خوان دی یو وای یو د دې خوان فاصله ملګری شنه دا خو دوه خوان دي شي
spin sa har dikda us parla tar kam spin sa har dikda
مشال وای دتا ګران واچ په پاخه عمر د موسیقۍ زده کړې تکینی نو موړ البتال ځوانو سندرغاړو غواړي چې موسیقي له استادانو یاد کړي د په خبره د موسیقۍ د زده کړې لپاره تر ټولو مناسب ځای پېښور دی. مشال په انه وخت کې د ډیره پښتو سندرو د شعر موسیقۍ او ویډیوي چارو له معیار مطمئن نه دی.
مې یو خو چا داسې مجبوري وي لکه زما چې وه ما د ژوندانه په آخري برخو کې دې کار ته لاس کړي او د دې کار معلومات تاسو ته شته. دا په ځواني کې یا ابتدا کې په لږ ټې آسانۍ زده کېږي، په آخري عمر کې ډېر په کم زده کېږي. دا اوسنۍ سندرغاړي چې زه ګورم دیو کمال ټول یا د انجینیر دی یا د موسیقارانو دی، د آواز کمال خو یا اسټوډیو جوړ کړی دی یا دی بهترین سندریانې په کښې راولي، یا داسې نارینه د جنکو په ذریعه جنکۍ د نارینه و د بهترین د دې عکاسي او د دې ډیکوریشن په ذریعه چلیږي. زما په خیال هنر هغه هنر نه دی پاتې، دا شی زه بالکل ناکامه ګڼم د خپل وطن دپاره. داسې نه چې زه سندرغاړی، لیکن په خپله ژبه په خپل کلتور مو زړه خفه کېږي. په کار ده چې زموږ شی دومره ونه مرړل شي لکه نن سبا چې صرف ژبه پښتو وي، نور طرز آهنګ موسیقي لباس ولاړه دا ټول انګلیش دی. زموږ خواهش دا دی زده کړه زموږ د پښتو موسیقي چې ده په صحیح معنا په پېښور کې زده کېږي. علمونه خو د امن در سوري لاندې زده کېږي. زموږ په وطن کې بدبختانه که پېښور دی که کوټه دی که کندهار دی که کابل دی، د ډېر وخت جنګ زده دی. زموږ د موسیقي مکتبونه چې دي هغه لږ ټې په یا خو نه وه په نیش باندې شمارو بیا چې وه هغه ډېر زخمي دي. نو دا وخت د زده کړې ځای پېښور دی. په کار ده چې خلک پېښور ته ځان رسوي لږ ډېر د زده کړې ته وخت ورکړي. زموږ په خپله مشرقي موسیقي کې بهترین طرزونه دي جوړ کړي، بهترینې نغمې او پېسونه دي جوړ کړي. د پېښور د څلوېښتو کال پېسونه دي نغدي، رفیق لالا دي نغدي، فضل ربی لالا دي نغدي، ولیداد دي نغدي، ځوانان دي نوي جدید په خپله طبله په خپل ربار په خپله باجه کې دي جدید طرزونه پیدا کړي. دا خو نه ده چې تا مغربي موسیقي په ځان راوستې، دا خو د بل شی دي. دا خو زما استانه زاړه ده، دا خو د زرو کالو مخکې موسیقي ده.
مشال وایي د سیمې امنیتي حالاتو پر پښتو موسیقۍ اغیز کړی دی. د په خبره د پښتون وطن نام نه یو ولس نه دی پریښی چې خپلې خوښۍ په سندرو او دودیزو نڅاګانو ولمانځي. مشال زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې هم ملګري لري، هلته یې وخت په وخت سفرونه او د موسیقۍ محفلونه کړي دي.
چې د 2014 خبره اوچته شوې ده چې ګوه امریکانیان یعنی ټو هغه سپلایي هغه ډالري هغه هم بالکل لاره ورک شوه. بل زه په ایمانداري درته وایم، د یو سیاسي طالب العلم په حیثیت باندې چې د افغانستان خلکو زما په خیال زه فکر کوم چې دا خپله سرمایه بالکل بهر ایستلې ده. پیسې په هغه شان نشته، پروګرامونه شته، د خلکو شکایت هم په خپل ځای دي. او بیا چې کله تاوده و ساړه پکې راځي، کله ورک شي، کله بدل شي، هغه د امنیت ستونزو په وړاندې چې دلته کله د ماکي و د مړي و ژوبلې زیاتې شي، نو بیا ظاهره د پروګرامونه هم کار شي چې بیا یو څه ساوالي بیا خلک لږ وټې د امن په سوري کې شي، بیا پروګرامونه شروع شي. پروګرامونه بس امنیتي ستونزو سره تړلي دي. واقعا زه خو نو د کراچۍ د و څلوېښتو کالو باشنده یم. زما لهجه اوس داسې ده چې زه هم بنوڅه یم، هم افریده یم، هم د سوابه یم، هم د پکتیا یم، هم د پکتیکا یم. د هرې لهجې نه مې لږ لږ څکه زده کړې ده. او بې د دې ټولو خلکو سره څلوېښت کاله کراچي د اویاو لکو پښتو ته د پښتانه ډېره لویه منډۍ ده. نو زه د هرې سیمې سره لږ لږ ډېرې علاقه لرم. اوس خبر ته پکې ځنو شریعت دوه درې پېرې پکې تللی یم، اټک ته تللی یم، اسلام آباد ته تللی. دغه د پېښور خلکو مو پروګرامونه خوښ کړي دي، اپریدو پروګرامونه مې کړي دي. زیات اپریدي مې اوري، په اپریدو کښې مې زیات تعلقات دي. بیا اوس خو د میډیا دور دی، د استخباراتو دور دی، د مسافرو نمایندګي مونږ په چینل ورکوو، په کیسټ کښې ورکوو، په سیډیانو کښې ورکوو. مونږ وایي د خپلو مسافرو نمایندګي یو لس پنځلس منټه مونږ په چینل کښې کوو، تکلیف نه ورکوو. کښې وغوښتو خواهش دې وکړي، نو خلک په جیازونو کښې ورځو، مونږ به په دې اوبو کښې په لامبه ورشو. او کښې نه وغوښتې د خپله مخه زما دا یقین دي چې خپل وطن نه شم ستړی کولی. د خپل وطن رشته پښتانه مې تقریبا تر اوسه نه دي ستړي کړي.
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د سندرغاړي مشال سندرې او د هغه خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم. په مخامخه
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربند مخ ته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.